پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورئ د افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړې استازي تام ویست نن یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د سفر پای ځینو افغان لوبغاړو د یو شمیر ستونزو یادونه کړې ده.
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړی او بل دوبی د چمنګ راغلو درې ورځې مونږ مخکې دوبی ته راغلو ورلد کپ نه مخکې نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای.
د خوړو نړیوال پروګرام د کار په بدل کې د خوراکي موادو او نغدو پیسو د ویش باندې غور کوي. ځینو افغان فعالانو بیا یو کمپاین هم پیل کړی دی.
موږ د کمپاین سي پیل کړی هدف په افغانستان کې د اوسني کرکچ او د لوګي پاړه باندې د خلکو خبرول دي.
غزنی کې د نجونو د یو ښوونځي راپور درته خبرو.
پښتون روزها خېلې تقشتم
از په هغه وختونو پسې ډیره خفصوي ما په خوانځي پسې ډیره خفصوي ما
دوی منی مای کې 25 دقیقې بحث لرو په هند کې د افغانستان په تړاو غونډه باندې غیږو. تر هر څه مخکې به احمد تکلنا خبرونه واورو.
سلام په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا نوی استازي یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. آریانا افغان هوایي شرکت لنن څخه متحده عرب اماراتو ته ورځنۍ مسافروړونکي الوتنې پیلوي او د کویت کابینې د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د فرمان مسوده تصویب کړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو نوی ځانګړی استازی نن یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. تام ویست ویلې دي چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه د امریکا له متحدانو او شریکانو سره خبرې وکړي. ښاغلي ویست پر ټویټر لیکلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان په مسله کې په ګډه عمل وکړي څو نتیجه ورکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر ټویټر لیکلی چې له ښاغلي ویست سره د هغه د سفر له پیل مخکې خبرې کړي. بلینکن ویلي دي چې د ویست د لومړي د سفر لومړی ګام به پر بروکسل کې وي. تام ویست د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته د افغانستان لپاره د واشنگټن د ځانګړي استازي په توګه کار پیل کړ. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نغدو پیسو په بدل کې د کار د پر پروګرام د غور خبر ورکړی. د دبليو اف پی اجرایه رئیس ډیوید بیزلی دا خبره پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنفي سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي انعام الله سمنګانی پر ټویټر د ډیوید بیزلی او حسن او حنفي د لیدنې جزئیات خبره کړې دي. هغه ویلي چې اړو خلکو ته د کار په بدل کې د مرستو پروګرام به په مارکیټ کې پیسې زیاتې او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو کې به مرسته وکړي. له دې مخکې د طالبانو حکومت ویلي و چې د کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام به پیلوي چې له مخې هر کس ته د کار په بدل کې د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کېږي. د طالبانو له واکمنیدو وروسته د معاشونو نه اجرا کېدل، د بیکارۍ زیاتېدل، د راکړې ورکړې کمښت او د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنیو کنګلېدل د افغانستان د بدې اقتصادي وضعې اصلي عوامل بلل کېږي. اریانا افغان هوایی شرکت لنن څخه متحده عرب اماراتو ته ورځنی مسافر وړونکو الوتنې پیلوي. د شرکت په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان کړی چې دغه الوتنې به هر ورځ له کابل څخه دوبای او له دوبای څخه کابل ته ترسره شي. اریانا داسې وخت دوبای ته بیا الوتنې پیلوي چې په متحده عرب اماراتو کې ګڼ افغانان وطن ته د تلو او برعکس له افغانستانه هم ګڼ خلک چې اماراتو کې کار کوي د الوتنو په تمه دي. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15مه افغانستان ونیو، متحده عربی اماراتو ته د هوایی سفرونو بهیر له ځنډ او خنډ سره مخامخ شو. یوازې د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای او د ایران ماهان شرکت افغانستان ته الوتنې کولې. د شمالي مقدونیه پولیس وایي چې لسګونه پناه غوښتونکي د یونان سرحد ته نږدې په یوه لاره کې موندلي دي. پولیسو پرون یک شنبه وویل چې د غزمې یو موټر د لارې د شمالي مقدونیه د پلازمینې سکوپیه د جنوب په 160 کیلومتره کې پراته خارګوټي ستار د ویران ته نږدې تعقیبوله. د پولیسو په وینا د دې لارې د تلاشۍ پر مهال 240 پناه غوښتونکي چې یو یې د بنګلاديش او نور د سوریې وګړي دي نیول شوي دي. پولیسو هم درز ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې دا په شمالي مقدونیه کې د پناه غوښتونکو لومړۍ ډله ده چې نیول کیږي. او د کویت کابینه د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. د طرحه په پارلمان کې د سیاسي اپوزیسیون د وکیلانو لخوا له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د یو اساسي شرط په توګه وړاندې کړې وه. د کویت حکومت پرون په یوه اعلامیه کې وویل کابینه لازمه مسوده تصویب کړه چې اوس به د هیواد امیر ته وړاندې شي. د پارلمان له وکیلانو سره د حکومت کړکیچ د دې باعث شوی چې د قانون جوړونې چارې له میاشتو راهیسې په ټپه درېدلې دي.
احمد تکلو د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه ویل. کولی شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وسم راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړې استازي ټام ویست نن یو شمېر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر وزي. ښاغلی ویست ویلي د دې سفر پر مهال به د امریکا له متحدانو سره د افغانستان د پرمختګ په لارو چارو خبرې وکړي. ټام ویست تیره میاشت د زلمی خلیلزاد له استعفا وروسته د هغه ځایناستی وټاکل شو. جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او د زلمی خلیلزاد ځایناستی ټام ویست نن یو شمیر آسیایی او اروپایي هیوادونو ته سفر پیلوي. دا پر دې مهمه دنده له ټاکل کېدو وروسته د ښاغلي ویست لومړنی سفر دی چې اول تمځای به یې بروکسل وي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ویاړي چې دا دنده په غاړه اخلي او تر خوایي د امریکا د حیاتي ګټو پرمختګ او د افغانانو ملاتړ ته هیله مند دی. ښاغلي ویست زیاته کړي زبنن اروپا او اسیا ته سفر وکړم چې له متحدانو او شریکانو سره د افغانستان په اړه د پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړم. نړیواله ټولنه باید په ګډه کار وکړي څو اغیزمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي سره د لیدنې تصویر خپور کړی او لیکلی دی هغه به افغانستان ته له سفر وړاندې له نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د مسایلو په اړه مشوره او خبرې وکړي. د ټام ویست یو مهمه دنده د افغانستان د مسایلو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو خلک کول دي. هغه چې زلمی خلیلزاد د دې اجمالو جوړېدو په ځلونو یادونه وکړه خو پایله یې معکوسه وه. له افغانستان د امریکا او نټو ځواکونو له وتو وروسته تر ډېره د امریکا او لویدیځو چارواکو دریځ پر دې څرخي چې په دې هیواد کې پلان شوی ماموریت بریالی نه و. زلمی خلیلزاد هم وروستیو کې څو ځله وویل هغه ډول یې چې غوښتل د افغانستان د سولې پروسې بهیر بشپړ نه شو. د هغه اشاره د واکت داسې لیک ته و چې ټول بنسټونه یې ونړول او د افغانستان د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې یې یا له منځه یوړي او یا یې هم د نابودۍ تر کچې ورسولي. دا ناهیلي تر دې کچې ده چې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل خپله نوې مرکه کې چې د ویچ ویل سره یې کړي ویلي هغه څه چې افغانستان کې وشول په اړه یې ناهیلي ده. میرمن میرکل چې د واک وروستۍ شپې ورځې یې دي زیاتوي دوی ډېر ناراحته دي هغه څه چې دوی افغانستان کې وغوښتل ورته ونه رسېدل. د یو داسې پر ځان بسیا سیستم جوړول چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې خپلې هیلې پوره کړي. که څه هم د دوهې هوکړه چې زلمی خلیلزاد لاسلیک کړه واک کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابروله خو پایله یې په بشپړ ډول د جمهوري نظام نسکورېدل وو. هغه څه چې خپله خلیلزاد وایي په دې اړه یې وړاندوینه نه وه کړې. خو اوس چې د طالبانو له واکمنۍ نږدې درې میاشتې تېرېږي لا هم د طالبانو او امریکا ترمنځ اړیکې نورمال نه دي. پر افغانستان له واکمنۍ وروسته طالب او امریکایي پلاویو په دوحه کې یو ځل سره کتلي. دواړو خواوو دا ناسته مسلکي او مهمه بللې وه. تر دې چې طالب چارواکي هیله مند امریکا به د افغانستان کنګل شوی پانګه هم ژر آزاد کړي، خو متحده ایالاتو وویل طالبان لا هم د دې پیسو د سپارل کېدو جوګ نه دي. د طالبانو حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د نوي استازي سره د خو اړیکو هیله کړې او وایي له نوي استازي سره به چارې ښې پر مخ ولاړ شي. طالب چارواکي وایي د دوهې تړون په بشپړ عملي کولو سره به د دواړو حکومتونو اړیکې هم عادي شي.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو ته غوښتست د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP اجرایی رئیس وایي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نغدو پیسو په بدل کې د کار په پروګرام غور کوي. دا سرګندونې داسې وخت کې چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې لوږه، بېوزلي او بیکاری زیاته شوې. په ټولنیزو شبکو له دې جملې ټویټر کې یو ډله ځوانو فعالانو یو کمپاین پیل کړی چې د نړیوالو پام افغانستان ته لا زیات کړي. په دې اړه زموږ همکار د دې کمپاین لیو چلوونکي حبیب خان سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی دغه کمپاین په څه هدف پیل کړی.
موږ د کمپاین سی پیل کړی هدف په افغانستان کې د اوسنی کړکېچ او د لوګي په اړه باندې د خلکو خبرول دي، او تر څنګ موخه دا ده چې په دې اړه باندې د نړیوالو ادارو هیوادونو خلکو څخه مرسته راجلب کړي تر څو پورې افغانان د لوګي ونه مري. ځکه ملګرو ملتونو د راپور په بنسټ باندې د 2020 کال تر نیمه پورې به 90% افغانان د بیوزلۍ د کرخې لاندې ژوند کې. دا په دې معنی ده چې ډېر خلک به درې وخته د خوړلو لپاره څمونه لري. نو د دې کمپاین موخه همدا ده چې د لوږې او فقر مخه ونیول شي په افغانستان کې.
نړیوالو هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. فکر نه کوي چې د لوږې په ختمېدو کې به مؤثر تمامې سي دغه مرستې؟
د افغانستان اوسنۍ نفوس نږدې 40 میلیونه خلک دي. نو د دې 40 میلیونه خلکو د ګېډې د مړول لپاره بیخي ډېر زیات مرستو ته اړتیا ده، ځکه د تیر په پرتله باندې زموږ نسبتا په افغانستان کې تجارتونه او دند درلودل خلکو د طالبانو لره تاکسه او د طالبانو نیرغل سره ډیرو خلکو خپل وزپیل لاس ور کړی دي. ډیر بزنسونه او سوداګریزه فعالیتونه په ټپه باندې درېدلې دي. بیخي ډیر خلک ډیر لا ډیر زیات مرستې ته اړتیا لري. دا مرستې باید جاری وساتل شي او لا هم زیات شي. او په عین حال کې د افغان خوونکو هغه دولتي مامورین چې ماشینه نه لري، چې ماشینه اوس نه لري، دوی ته باید هغه ماشینه ور ورسیږي تر څو پورې دوی وکولی شي خپل کورنۍ ته خواړه برابر کړي. لا هم ډېر زیات مرسته اړتیا ده او د اوسنۍ مرستې کافي نه دي.
طالبانو هم ژمنې کړي دي چې د روان بحران د لوږې د ختمېدو او د ستونزو د حل لپاره به دوی اقدامات کوي. څه فکر کوي چې د طالبانو دغه هڅې به نتیجه ورکړي؟
طالبان یوازې په جګړه کې تکړه دي. دوی د حکومتوالۍ هیڅ توان نه لري او نو د حکومتوالۍ په اصولو باندې پیږي. دا خو لا بېخي لري خبر ده چې د اوسني کړکېچ د مهارولو توان دی ولري. دا د طالبانو توانه وتلې خبر ده، ځکه دوی که اوس موږ د طالبانو ټول ټاکنې وګورو، ټول دولتي ادارو کې دوی مولان ټاکلي دي. نو کاغه د آی ټی اداره ده ملته مولان ټاکلي دي، کدي برق اداره ده غل پاره مولان ټاکلي دي، طبي پیخو په وړاندې مبارزه اداره ده ملته مولان دي، او پار برخه کې دوی مولان ټاکلي دي. نو دا ښکاره خبر ده چې مولان یوازې په دینی برخه کې زده کړې او پوهه لري او نشي کولای چې په تخنیکي او مسایلو باندې دوی برلاسي واوسي. نو طالبان په هیڅ ډول د دې وړتیا نه لري چې روان کړکېچ په افغانستان کې مهار کړی. نو د دې لپاره نړیوالې ادارې او بشر دوستانه هیوادونه باید په افغانستان کې د فقر او د لوږې د کړکېچ په مخنیوي کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا په افغانستان کې د یو نوی پروګرام په پیل باندې راپور و تر هغه وروسته مو مرکه واورېدل چې په مرکه کې د یو افغان فعال سره خبرې شوې وې. هغه د ټویټر باندې یو کمپاین پیل کړی دی چې په افغانستان کې د لوږې په اړه پوهاوی زیات شي او د نړیوالو مرستې هم په دې تړاو جلب شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 0.5 چپه.
د کرکټ مینوالو ته یو مفصل راپور لرو. د 2023 شل اوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې افغان لوبډلې یوازې سکاټلند او نیمیبیا ته ماته ورکړه، خو د پاکستان، هند او نیوزیلند په وړاندې ماته ومنله. په دې راپور کې په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان د ټیم په لوبه باندې تمرکز شوی دی.
د کرکټ د 2023 نړیوال جام په سیالیو کې د افغان لوبډلې ورستۍ لوبه نیوزیلند ورته په 8 وکټو ماته ورکړه. د لوبه تیر ورځ ناوخته د ابوظبي په لوبغالي تر سره شو، په چې افغان لوبډلې وګټل او په ټاکلو شلو اورونو کې 1/3 منډې وکړې چې مقابلې لوبډلې یاد هدف د سیالۍ په 13 اور کې پوره کړ او په دې سره افغانستان په نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغان لوبډلې دا سفر له خوښیو، ماتو او بریاو سره مخ و. د سکاټلند او نیمیبیا په وړاندې بریاو افغانان خوښ کړل، خو د پاکستان، هندوستان او نیوزیلند په وړاندې ماتو، خفا او ناهیلي. که څه هم په کور دننه او بهر وړاندوینې دا وي چې ښایي افغان لوبډله د دې سیالیو تر نیمه پایلوبې سفر وکړي، خو اوس ښایي وویل شي چې افغان لوبډلې ته لا هم اوږد مزل ورلغاړې دی تر څو پیاوړې لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ افغان څارونکي وایي په دې سیالیو کې افغان لوبډله له تمې خلاف ولوبېده او ډېرې ښې لاسته راوړنې یې نه درلودې. لیکوال او د کرکټ افغان څارونکي بختیار ساحل وایي ټولو 15 لوبو ته په کتو ویل کېدای شي چې د افغانستان لوبډلې د توپ وهنې ستونزه چې له کلونو راهیسې لري لا هم پر خپل ځای ده.
په بیټینګ کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ټولو ولیدل، د وړو ټیمونو خلاف افغان لوبډله بیا هم ښه لوبې ده، خو د غټو ټیمونو خلاف درې لوبې وکړې. په درې واړه لوبو کې زموږ بیټینګ فلاپ و او زمونږ مکمل بیټینګ چې وده چلی ده یوازې یو لوبغاړي یا دو لوبغاړو وکړی شو 30+ رنز یا 50+ رنز وکړي. موږ ولیدل چې په افغان توپ وهونکو کې لا هم ورلد کلاس توپ وهونکي نشته.
د کرکټ بل افغان مینوال او څارونکي سمې هلال هم ورته نظر لري، خو وایي نه یوازې دا چې په بیټینګ کې ستونزې ولیدل شوې، بلکې د فیلډینګ یا توپ ټولونې په برخه کې هم افغان لوبغاړي له ورته ستونزې سره مخ دي. دی وایي د دې تر څنګ نړیوال جام ته د لوبډلې په انتخاب کې هم خپلوي، انډیوالي او سفارش پالل شوی و او یو شمېر هغه پیاوړي لوبغاړي چې متحده اماراتو ته وړل شوي وو یوازې د لوبې لیدونکي پاتې شول، تر اخره ورته په لوبغالي کې د لوبېدو چانس هم ورنکړل شو.
بل مهمه خبره دا و چې زیاتره ځوان لوبغاړي ځان سره وړل شوی عربي امارات ته، خو دوی تر اخره پورې د اوبو چلولو لوبغاړي پاتې شو. نه دا چې دوی ګراوند کې لوبول سوه وي، مانا دا چې هغه یولس کسیز اسکواډ، دولس کسیز اسکواډ تر اخره پورې ولوبول شو. هغه اسکواډ چې موږ په 15 لوبو کې ولوبو، خو زیاتره لوبغاړي پکې بیخي ناکام وو. مانا دا چې دوی په نه په لومړۍ لوبو کې خسیالي تر سره کړو، نه په روسي لوبو کې خسیالي تر سره کړو.
د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نایب هم ځینې ستونزې مني، خو متحده عربي اماراتو ته د لوبغاړو ناوخته تګ له نړیوال جام وړاندې افغان لوبډلې ته د نړیوال کرکټ زمینه نه برابرېدل او د پراخه تمریناتو نه کول هغه لاملونه یادوي چې لاملی افغان لوبډله له نیمه پایلوبو وړاندې له سیالیو بهر شوه. خغلی نائب له نیوزیلند سره لوبي ورستا په خبري کانفرنس کې وویل
اتنه همي اوس نمنګ ایس انټرنیشنل کرکټ نو کړی او بل دوبه د چمنګ راغلو درې ورځې من مخ کې دوبه ته راغلو ورکب نه مخ کې نو ته درې ورځې کې ته هیڅ هم نشې کولای په خو ستا بعض شانو کې ډیر کار کول په کار دی څنګه ستا ویلې بولینګ اړخ دی مونږه ماشاءالله په دنیا کې نړۍ کې بهترین خو په دې باندې نه کیږي باید مونږ په بیټنګ برخه کې هم باید ټاپ آرډر چې کوم دا باید مخ کې راځي نو بیا هم پښت دریو سلور پنځو کسانو ټیم ته ټیم میچ نسی ګټلای د لپاره ډیر کار کول پکار دی
خو نو موړی مینوالو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان د نړیوالې درجه بندۍ پر بنسټ سر لوو ساده 2022 تم نړیوال جام شلوریزه سیالیو ته کوالیفای شوه دوی به هڅه وکړي افغانانو ته بریا وراوړي ګلبدین نائب افغان کرکټ بورډ اداره هم ګرم وګڼل چې لدې سیالي وړاندې ل نړیوالو لوبډلو سره د سیالي په کولو ونتوانې ده د وای کرکټ بورډ له سیالي وړاندې لوبډلې ته له پیاوړو ټیمونو سره د لوبو زمینی برابرې کړې وای خای اوس پایلا بدل وای د ملي لوبډلې دی لوبغاړي د کرکټ له افغان مینوالو مننه وکړه چې د لوبډلې د هڅونې لپاره لوبغالي ته ورغلل او د دوی ملاتړ وکړ د کرکټ شلوري د نړیوال جام د 12 ټاپ لوبډلو پړاو د 3 اکتوبر میاشتې په 23مه په دوه ګروپونو کې د هندستان په قربتو په متحده عربی اماراتو کې پیل شو افغانستان له هند پاکستان نیوزیلند سکاټلند او نیمیبیا سره ولوبید په بل ګروپ کې بیا انګلند استرالیا جنوبی افریقا ویسټ انډیز سریلانکا او بنگلاديش له یو بل سره مخامخ وو نیوزیلند پاکستان استرالیا او انګلند د دې سیالیو نیمه پایلو به توتلی لومړی نیمه پایلو به د رواني چهارشنبه په ورځ د پاکستان او استرالیا او دویمه د پنځشنبه په ورځ د انګلند او نیوزیلند ترمنځ ترسره کیږي د دغه نړیوال جام پایلو به د رواني یکشنبه په ورځ د نومبر په 14مه ترسره شي
د کرکټ د نړیوال شلاوري جام په تړاو مو مفصل راپور واورید په راپور کې د افغانستان د ټیم په لوبه باندې تمرکز شوی و دا چې افغان لوبډلې د سکاتلند او نامیبیا په وړاندې لوبه ګټلې وي او د دریو نورو لویو ټیمونو هند پاکستان او نیوزیلند په وړاندې خپلې لوبه له لاسه ورکړې وي په دې باندې مو مفصل راپور او معلومات واوریدل په همدې تړاو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له یو پخوانی لوبغاړي او د کرکټ له روزون کې هستیګل عابد سره غږیږو عابد صاحب مننه چې مرکې ته حاضر شوي روان نړیوال جام سره افغان ټیم خدای پامانه وکړه څنګه چې تمه کېده آیا مغه سي اولو بي د افغان ټیم که څنګه
سلام او احترام سفی الله صاحب تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته بالکل مغه د افغانستان لوبډله څنګه تمې هلی او توقعات تر نه وو هغه سي ونه درېدله البته تاسو دغه رپورټ هم اورید زمونږ لوبډله همیشه لاندې ډول ټیمونو سره ښه مقابله نه بلکې یو طرفه مقابله ورسره کوي خو پورته لیول کې هغه ټیسټ فل نیشن ټیمونه چې دي هغوی سره بیا زمونږ لوبډله همیشه بیا لوبه زمونږ له خوانه هغوی ته یو طرفه وي زمونږ لوبډله کې مشکلات ډېرې برخو کې مشکلات مونږ ولیدل چې مشکلات پکې شته دي او دغه مشکلات بدبختانه به ووایم چې په افغانستان کرکټ بورډ کې د تیرو لسو کالو نه مونږ ورته ګوته کړې دي خو داسې کسان رانغلل چې تخنیکي اړخ ته ډېر متوجه وتي
د وړو ټیمونو په ارتباط مخبري وکړي مګر غټ ټیمونو سره هم افغان ټیم خو لوبیده د پاکستان لوبه د افغانستان په لاس کې وخپو نو لسمه ورکی لوبه ور تسلیم شو فکر کوي دغه سی وړي غلطۍ ولی کیږي نور ټیمونو کې دغه وړو غلطۍ باندې ډیر کار کیږي او جوړیږي خو افغان لوبډله ولی دغه مسلې ته پام نه کوي مثلا په لوبغاړي چې ډیر حساب نه کیږي ولی دغه سی مهم اوور تر اوستل شي د کرکټ دی روزن کې متخصص پتوګه کوي
همدغه مشکل د ګورګ پاکستان سره موږ تقریبا تیر څلور پنځه نو کې ګورو ټول لوري مور سره اخري اور سره سوال دي او په اخري ور کې بیا پاکستان بدل شوی دا همدغه مشکلات دي موږ سره د سپیشلیست کرکټ رانګ دي په ورځ پورې موږ سره نشته سپیشلیست مطلب دا کې یو بالر خیر د موږ سره چې یو تر شپې تو پورې په بندو ته پورې بالر دې پیدا شي او تل دې جو پورې بالر دې موږ سره خو هغه بالر چې میچوري هغه بالر دې هند جوړي هغه بالر سره هغه بالینګ ټارګټ بالینګ ور سره اغه سره هغه ورایټی یعنی هغه خبر سره نو یو ځې موږ ګوګورو زمونږ لوبډله راشد ارمان او محمد نبی او مجیب الرحمن باندې موږ همیشه تکیه کړې ده منګور تر الله وندره ما چولې دی هغه تر اوسه پورې ګلبدین نائب او کریم جنت او دادی نه کسان که موږ تاسو ګورو نو ویناو لاګ دوی چې دی ورسره کله کله لګ ما ګزاره کوي د افغانستان ټیم چې دا که دا ټیم چېرته په نړیوال سینډر باندې زموږ لوبډله فل ممبرانو سره صحیح کرکټ کول غواړي موږ سره جینوین فاسټ بالران پکار دي همیشه باید موږ سره لوبډله کې جوړانې فاسټ بالران یې ښه صحیح بالران یې چې هغوی کنډولي یو دې سره راونډري او درې دان نه دي مجیب او راشد چې دا ترڅو پورې ټي ټوینټي کرکټ کولای شي دوی دې لګیاي نو همدغه مشکل زموږ په لوبډله کې او بیټنګ نه ټکې کوو زموږ لوبډران چې دي دوی کرکټ چې دا هغه
افغانستان نتیجہ ورکړي ثابت بشي کڅنګ
اور دا بیٹنگ هغه موږ خو دا موږ له ګل بیٹنگ کې دی هاي دا موږ څنګه دا بالینګ دا موږ کوي نو دا هم چې موږ خبرې کړې دي او موږ ډیرو به کټلې دي موږ کوي نو دا بالینګ دا بیٹنگ کې موږ سر نه تر اوسه پوری مشکل لرو دا موږ په رنګ تاسو ګوري هغه د سینه د ویلې بلی چې همیشه هغه کیند په اړه سټارټ ورکي دا لاندې وان ډاون کوو ټو ډاون او تری ډاون کوو هغه هم د سره پوری سم نه ویلې بلی دا موږ بیٹنگ کې یو یا دوه بیٹسمنان کله کله د ټیبلشن برابر کې چې هغه لوبا فائټینګ کې ورته وایي غو جنگ د جنگ ته له لوبا برابر کې نو زموږ لوبډل له بیټینګ کې جاي ډېر مشکل لري او نړیوال جام ته له تمره وخت نه پاتې وخت ورته لګ پاتې دا نو کچر ته موږ د یو کال کې په بیټینګ باندې کار وکړو زموږ لوبډل نړیوال جام کې یعنی کړي کیا درته وایي زموږ په افغانستان کې پاتې دي بیټ بیلانس دوستم کې هغه موږ د خپل ملي ټیم د والکانو بیک اپ وګڼو
فقط روسي پښتنه تاسو خو کرکټ تعقیبوي دغه نړیوال جام کې اوس د کوم ټیم پلوي کوي افغان ټیم خو راووتل لخيره
ولاد ما خو نه شپ کرکټ کې نه بلن نوبل چې دا زما فیرټ نه بل دا او ځاګه تخ نه حواله مي والو نه بلن کامیابی غواړم
صحیح دی رمن نه کوم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په خوانه لوبغاړی او د کرکټ روزونکو متخصص هستي ګل عابد چې د افغانستان د کرکټ د ټیم په لوب باندې لمک سره مرکه وکړه اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه خبريږي
هوایی په نږدې راتلونکي کې به د هوایي بندر له لارې هم سوداګري پیل شي دا د خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د سوداګرۍ او پانګونې خونې هڅې روانې دي چې د هوایي دهلیزونو له لارې واردات وشي ښاغلی مومن په دې اړه کومه کره نیټه ونه ښودله چې کله به د هوایي دهلیزونو له لارې واردات پیلېږي خو ویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د هوایي دهلیزونو له لارې هیڅ واردات نه دي شوي نوموړي همدارا زیاته کړه د طالبانو له حاکمیت مخکې افغانستان وچه او تازه میوه سبزیجات طبي ګیاوې لاسي صنایع غالۍ او زعفران هند چین او نور هیوادونو ته صادرول او په بدل کې نور د ضرورت وړ توکي افغانستان ته واردول یو ونې وړاندې هم په لومړي ځل د طالبانو په واکمنۍ کې زرنغوزي د هوایي دهلیز لارې چین ته صادر شول افغانستان په لومړي ځل په 2018 کال کې د هوایي دهلیز لارې هند ته د خپل توکو صادرات پیل کړل او له هغه وروسته دا چاره نور هیوادونو ته هم وغځوله د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت سرپرست د ترکیې له سفیر سره په کابل کې ولیدل په هغه خبر پاڼه کې چې د دې وزارت له لوري خبره شوې ده راغلي چې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت سرپرست مولوي عبدالرحمن راشد د ترکیې له سفیر سره د دوه اړخیزو همکاریو په ځانګړې توګه د کرنې په برخه کې خبرې کړې دي په خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي راشد د هیواد وروستیو اقتصادي ستونزو ته په کتو د ترکیې له سفیر څخه غوښتي چې د کرنې مالدارۍ او افغان بزګرو ته د تخنیکي وسایلو د ورکول په برخه کې مرسته وکړي په دې ناسته کې د ترکیې سفیر جهاد ارګینای د ترکیې د هر اړخیزو مرستو د دوام ژمنه کړې او ویلي دي چې سړې خونې او ذخیرې به د پروژو له لارې جوړې کړي او په نورو برخو کې به هم همکاري وکړي ترکیه تر دې مخکې په هرات سمنګان بلخ او جوزجان ولایتونو کې د زعفرانو له تولیدونکو سره همکاري کړې وه او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغاني په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر یو نوی افغاني او شل پوله یو یورو یو سلو څلور افغاني یو انګلیسي پاوند یو سلو شل افغاني یو دیرش پوله یو سعودي ریال درویشت افغاني او اتیا پوله زر ایراني تومانه درې افغاني یو دیرش پوله زر هندۍ کلداري یو زر اتیا افغاني او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه افغاني
مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری پروگرام ته مو تر دې د ما غوږ نیولای دی هیله ده چې د پروگرام ټول مطالب مو اوریدلی وي د پروگرام په دویمه نیمه کې به 15 دقیقې اونیز بحث ولرو خو تر هغه مخکې چې وخت په افغانستان کې دولس نیمه کېږي د غرمې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه له احمد تکل اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازی نن یو شمیر اروپایي او آسیایي هیوادونو ته په سفر ځي. ټام ویست ویلی دی چې د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان لپاره د راتلونکو اقداماتو په اړه د امریکا له متحدانو او شریکانو سره خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د خوراکي موادو او نغدو پیسو په بدل کې د کار پر پروګرام د غور خبر ورکوي. د ډبلیو اف پی اجرایه رئیس د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنفی سره په لیدنه کې دا خبره کړې ده. آریانا افغان هوایی شرکت لنن څخه متحده عربی اماراتو ته دوه ورځنۍ مسافر وړونکې الوتنې پیلوي. د شرکت اعلان کړی چې د الوتنې به هر ورځ له کابل څخه دوبای او له دوبای څخه کابل ته ترسره شي. د شمالي مقدونیه پولیس وایي چې لسګونه پناه غوښتونکي د یونان سرحد ته نږدې په یوه لرۍ کې موندلي. د پولیسو په وینا د یوې لارې د تلاشۍ پر مهال 240 پناه غوښتونکي چې یو د بنګلاديش او نور د سوریې وګړي دي نیول شوي، او د کویت کابینې د سیاسي ناراضیانو د عفو د پروګرام لپاره د یو فرمان مسوده تصویب کړه. د طرحه په پارلمان کې د سیاسي اپوزیسیون د وکیلانو لخوا له حکومت سره د روان کړکیچ د ختمولو لپاره د اساسي شرط په توګه وړاندې شوی و. پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ونیز بحث پینځویش دقیقې ته موزه صفی الله ستانه ځای ښه راغلاست. ویم په دغه بحث کې به د هند په کوربتوب د سیمې د ملي امنیت د سلاحکارانو د غونډې په اړه باندې خبرې وکړو. تمه ده دا غونډه د افغانستان په روان وضعیت باندې وڅرخیږي. د پاکستان هیواد په دغه غونډه کې د خپل استازي د ورلېګلو څخه ډډه کړې ده. چین هم تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی، خو ایران، روسیه او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو هند ته هوکړه کړې ده او تمه ده چې هلته خپل استازي دغې غونډې ته ورولیږي. په همدې تړاو د افغانستان د سیاسي او نړیوالو اړیکو دوه شنونکي او کارپوهان په دغه اوسني بحث کې راسره دي. ښاغلی عزیز الدین معارج، پخوانی افغان ډیپلومات، او ښاغلی بشیر زرمست، د سیاسي چارو کارپو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی معارج، د هند په کوربتوب په دغسې شرایطو کې د افغانستان په تړاو غونډه څومره مهمه ده؟ څومره د افغانستان په درد خوري؟
ډیره مننه زه تاسو ته کم کرم ته قدرمن الما اوریدونکو ته زه د کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. خبره دا ده چې د هند دا غونډه په اوسني حالت کې، افغانستان دغه اوسني کړکېچ حالت ته چې موږ ګورو، اقتصادي حالت ته چې ګورو، منځوي حالت ته چې ګورو، او دا چې ځینې هیوادونه دوی پر اسنت نه پېژني او کورنۍ ستونزې هم دلته موجودې دي، راتلونکی زمی خوشحالي او همداسې اقتصادي بحرانو ته خامخا په د افغانستان پاک لمنې کې په نړیواله کچه باندې که په سیمه کې او خصوصا په ګاونډ کې غونډه ترسره کیږي، دا به په افغانستان په اوسني حالت باندې اثر لري. په شرایط دې چې اول د دې اجنډا مشخص او معلومه، مثلا د هندوستان د اوسني اجنډا د افغانستان پاک دی دا کوي، مګر اجنډا مشخص او معلومه دي څه غواړي، آیا دا څه ژمنه به وسی چې نړیوال دې ته واڅي، یو میکانیزم سمو ته جوړ شي او ژمنه ترسره کړي چې افغانستان دولت یا اوسني طالبان حکومت پر اسنه تو پیژني، آیا کېدای شي د ملت سره دوی مرستې اعلان کړي او سوداګري چاره مخ ته بوزي، آیا کېدای شي مثلا افغانستان طالبانو سره ګډ همکاري د اصلاحات او د دولتداری په څنګه کې ترسره کړي. نو دغه موضوعات معلوم نه دي. بیا هم د افغانستان دولت چې د افغانستان په حق باندې غونډه ده بلنه نه ورکول کېږي، یعنی هلته به څنګه د افغانستان وکړی چې د افغانستان استازي مثلا تخلا دی او کی ځان ته یا خارج موقع او کی یا قوی ډیالوګ او کی یا خپل استراتیجی وړاندې کی یا خلکو ته نړیوال قناعت ورکړي خپل ګټه دغه ګټه تشریح کی، دا خو په غیاب کې فیصله ده. بل خو ته هغه هیواد مثلا گاون هیواد پاکستان چې په طالبان باندې قوي اصل لري، په طالبانو وو سم ځینې کورنۍ په هغه هیواد کې ځوان کې هلته موجود دي او تقریبا تر ډېره وخته پورې د کویټې او پېښور استانبول شوراګانو طالبان هلته رابل دغه جنه کېدله. دا هېواد هم نه خبرېږي د رقابت او د خپل حریتوب په کا واجه باندې. نو کېدای شي دا څنګه چې نړۍ درک کړې ده ګاونډیان هم دا درکوي چې طالبان دلته واقعت کې په دغه جغرافیه کې په فعلي حالت کې یو حکومت د طالب په نوم سره دلته خامخا دوی مجبوریتونه یا دوی اړکوي چې طالبان سره اړیکې ونیسي. د ستراتیژي نقطې په بنیاد د سوداګرۍ په بنیاد باندې او بیا هم دوی ته خطر او ډار هم په دې باندې کېدای شي او هم ورته موجود دي چې دلته فکري اسلامي رژیم منځته راغلی کوم خطر ورته پېښ نه شي.
ښاغلی ماریس تاسو ته به بیا هم راشو. ښاغلی زرمست، هند چې په افغانستان کې د طالبانو لواک تر رسیدو وار لمخه په اندېښنه کې و، اوس چې طالبان واکمن شوي دي دغه کانفرنس د څه لپاره دایروي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن مېلمه ته، درنو اورېدونکو ته د یو شروع جوړه اوسېږي. په منطقه کې یو جیوپولیټیکل چینج روان دی چې په هغه کې ډېر هېوادونه په تشویش کې دي، خصوصا ډېر غټ بدلونونه دا دي چې پوخا چې امریکا د پاکستان سره هم نظر و او الاینس ورسره و، هغه اوس د چین سره چین طرف ته تللی دی او هند په امریکې ته نږدې شوی دی. نو دلته یو غټ بدلون رامنځته شوی دی او هند پوخا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او د کشمیر کې بجنګیدل، دوی دا اندېښنې اوس هم لري. په قطر کې په یو دشم د اگست باندې د طالبانو د چارواکو سره کتلی وو او بیا دوی په یو ان کې په ملګرو ملتونو کې هم دغه اندېښنې راپورته کړې وه او د هندستان لپاره یو ډېر سټیجم جی 20 کې برابر شوی و چې د ډېر لوړ پوړو چارواکو لکه جو بایدن او د خلکو سره دوی لیدنې کتنې کړې وي او همدغه اندېښنې ورسره شریکې کړې وي چې په افغانستان کې دغه بدلون راځي او د هندستان ګټې هلته په خطر کې دي یا د هندستان امنیت ته ګواښ دی چې هلته وسلې رانشي، د کشمیر ته جنګیالي رانشي. ځکه چې په 1979 کې چې کله شوروي هلته ماتې وخوړله نو په کشمیر کې هم جنګیالی وو خپل جنگونه دا تیز کړي وو، ځکه چې دوی د افغانستان د مجاهدینو د فتح ډېر زیات متاثره شوي وو. اوس هم څه موده مخکې د دوی یو لوړ پوړي قومندان داسې وینا کړې وه چې په افغانستان کې طالبان سره هم کامیاب شو موږ به هم دغه شکست هندوستان ته ورکړو. نو دغه اندېښنې د هندوستان سره شته دی او بېله شکه چې که دغه کنفرانسونه د افغانستان په باره کې دایریږي د دې نه یو ښه نتیجه راوتلی شي او حتی په طالبانو دپاره هم د دې نه یو ډېر ښه فیډبک راځي چې د نړیوالو غبرګون د دوی د حکومت د ترکیب سره څه دی.
مننه کوم ښاغلی مارج. د نړیوالو چارو د متخصص په توګه باندې د افغانستان مسله خو تل یو څو بودي لانجه بلل کیږي. په ایران کې هم دغسې کنفرانس دایر شو، ځینې هیوادونه چې سره هم فکر هم نه دي بیا هم د افغانستان په تړه ورلاړل سره کیناستل. په هند کې به هم دغسې بیلګې ښایي موجودې وي. څه فکر کوئ کله چې مخالف نظرونه سره یو شي په یو میز باندې سره کینی مګر هر یو به خپلې اجنډاوې مخته وړي، د افغانستان مشکل به حل کړی شي که څنګه؟ دغه اوسنۍ ستونزه چې په افغانستان کې د مثلا نړیوالې په رسمیت نه پیژني، افغانان له لوږې سره مخ دي او عملا په مشکلاتو او جنجالو کې ګیر دی افغانستان.
ګوره دغه د ګاونډ یا د سیمې هیوادونه ټول په حقایقو باندې خبر دي، دوی ویني څه پیښیږي. دوه تلوس پورې په افغانستان کې امریکا خپل کنټرول لري په ډول نه او ډول باندې دغه مملکت اداره کوي، یا مستقیم یا غیر مستقیم. دا خپل مصارف کمولو لپاره د سیمې نه ووتله، هغه جدا بله خبر ده. اوس هم داسې اوازې او انګېرنې نشته او څه تقریبا د روسیې ولسمشر یا چارواکي او وزیر خارجه دا خبره بې څه نه کوي، خو ځان نه بې اعتباره کوي چې امریکا غواړي په پاکستان کې بخنه غواړم په هندوستان کې عادي جوړي کړي، یعنی اوس هم غواړي دې سیمې ته راشي. او بیا هندوستان یو غیر صنعتي هیواد هم ده، دی کوشش کی حتی کی چې مثلا د کافی پروژه خامخا دی کامیابول تر سي داس ترکمنستان استقلال تر کوم هدف لري کنه لري نور یو بادونه زکه کی د روسیې له وجې نه کنه خو هندستان بیا خپلواکي لري نسبت له پاکستان نور هوادونه یا مثلا آی پی آی پروژه چې پاکستان ځنډولې ده کنه ایران وکړه چې خپل پاتلنه تقریبا تر زایدانه پور راولي نو دوی ضرورت لري د ګاز او تیل د مسایلو ته دغه لپاره دوی هڅه کوي په سیمه کې د خپل امنیت دغه د پارم بل اتهام هم په دې منځ کې د ایشان معمولا د هندستان د شمال نه افغانستان خاطره روان دي نو دغه مثال ته په کتو سره نړۍ د سیمه هیوادونه ټول د درکې چې مثلا پروګرامونه ته په سیمه کې روان دي خامخا د نگرانی وستري که روسیا د خپل غونډه کوي که مثلا ایران د اندازې کې د راتلونکي کې په ملګرو ملتونو کې یا په پاکستان کې هم چې غونډه جوړه شي د څه په اوازې هم سره نو دوی خپل تدابیر نیسي ځکه دوی په دې پیږي سره څنګه ما وخت ویلې طالبان سره دوی خامخا اړیکې نیسي اړیکې دوی په زور یا په جګړې په بنیاد باندې نه شي کولای یا نه یې کوي ځکه دوی پیږي د جګړې پایله دوی په ګټه باندې نه ده او دوی په کې تاوان کې ضرر کې او په کې نیخلي نو بنا دوی به د مرسته له لورې نه یا مثلا د طالبانو سره به تعامل کوي راو د رسمیت پېژندلو مسله رسمیت پېژندلو مسله چې په دوحه کې یو تړون د امریکا او طالبان په منځ کې لاسلیک شوی دغه دوه عمده شرایط چې د ملګرو ملتونو د سازمان په موجودیت د دوی په حضور باندې لاسلیک شوی دي لکه د راتلونکي حکومت به امارت اسلامي نه وي د دولت اسلامي افغانستان او جمهوري اسلامي افغانستان دی او دوه ملک په سرحد سره ویل شوي دي چې راتلونکی حکومت به د بین افغاني مذاکرو په ترڅ کې یو موقت حکومت دی او ائتلافي به ائتلافي معنا د طالبانو پخواني چارواکي په سرحدي کې یو صدر له تپل پخواني مفسدین راسبین و نو بنا دي د زور له طریقې راول افغانستان ته په زور باندې حاکمه کې دا اوس تاسو ګورئ ډیر ناخواله په دې نه هم سره له یو خوانه د سیستم د طالبانو سیستم تقریبا لکه شاهي مطلق الانان ده مطلق الانان شاهي کې هغه حکومت ته څه قانون نه دګونی قوی موجنی شاک چار ته حکم کوي هغه موري لجای بل خواته به دته شاه موجن ده شاه هم نسته حالا بل خو اعداد کی چې مثلا منګه مثلا دغه غوړم د مسولیت مسله ده مثلا د امارات مسله ده شریعت مسله ده چې منګه ګورو بیا قانون چې شاله ته بس معیار یا قانون ده یا شریعت ده دوه په افغانستان کې نه پدې کیږي نو دغه حالت کې چې چیرې چې د خدمت دی وګړو مسولیت وجایب او امتیازات هم په قانون باندې دي او د ادارات او مسولیت هم په قانون باندې تنظیم و اداره کیږي او ادرس هم مشخص کیږي نو خلکو په دې حالت باندې چې ګوري افغانستان کې اساسي قانون اصلا موجود نشته وجود نه لري نه نظام نامه سره نه اصول نامه سره نه اساسي قانون ته موجود ده نو دا رقم حکومت کول د څه حالت فکر کیږي د ګاونډیانو ته څه ده چې د بل خواته ادا کې چې موږ موقت حکومت ته یعنی مسولیت هم نه اخلو نو دوی فکر کوي چې دلته یو بل سره روان دي او په وخت باندې د څنګه نه کیږي طالبان یو فرصت په لاس کې ساتي دا حالت چې ګورې د قرائن او شرایط ته کاریږي یو فرصت ساتي په دې حالت کې نو خامخا نړۍ هوادونه یا ګاونډي هوادونه په دې کې احساس مسؤلیت کوي نو دغه مسله د شناخت مسله موله ترغه چې دغه مسله حل نه کیږي ملګرو ملتو د منشور په بنیاد باندې هیڅ غړی هواد نشي کولای چې د ملګرو ملتو پریکړه رد کړي په دوه کې د ملګرو ملتو حضور درلود دوی دغه پریکړه یا تړون رد نه کوي یا چیلنج نه کوي نو بنا د معنا دل لري چې دوی تایید کړی ده نو نه پاکستان نه قطر نه نور هندوستان نه ایران ده مثلا روسیا او چین کولای شي مثلا په دې وخت کې طالبان خپل کې چون حریف د غرب هم دي مرن هغه د ملګرو ملتو دایمي غړي دي نه چې کوم منشور د ملګرو ملتو د پول اند کی
مننه خغله مارج
طالبان دغه مختصه حل نه کوي دغه کورنۍ دند تر سره نه کی هیڅ وخت نه کېدل چې څوک پر اسنه تو کېږي
مګر د خغله زرمز غوړم په دې مسله باندې لکتم شمه دي خغله مارج خبره چې دغه وادونو نشي کولای د ملګرو ملتو منشور مات کی دوی پر اسمیتو پیژنې ځکه چې هغه دوه شرایط چې دوی ویلي ولای نه دي پوره کړی د امارات نه رامنځته کول او د حکومت ته ژمنتیا مګر ځینو یوادونو لکه پاکستان شو ایران شو همدارنګه قطر شو د منځنۍ اسیا یوادونو کې له تاجکستان پرته نور ټولو خپل استازي تقریبا نور لیګلی دي روسیا هم نږدې اړیکې ورسره لري دغه اپروچ یا دغه دریز بیا هین نه لري څه فکر کوي غواړي په څه شکل باندې آیا دغه سیو حالت غواړي ورسیږي چې د نوري وادونه دي یعنی په شکل باندې لدوی سره روابط لري کڅنګ
بدون شک چې هندستان خپل کوشش کوي ځکه په دې ځای کې هندستان ډېر پانګونه کوي په افغانستان کې او نو غواړي چې مثال هغه کوم اقتصادي تړونونه چې د ټاپي او د نور هندستان په غوښته ګټه پرته کوي چې هغه د لاسوي کې چابهار د دوی لپاره یو مهمه پروژه ده چې سنټرل ایشیا د تلار پیدا کوي چې هغه د گوادر په مقابله کې راوتلې ده نو د سټډیو شین د هندستان غواړي چې خپل انفلوئنس په افغانستان کې برقراره وساتي د بای چې هندستان بای چې هغه خپل راکله درکا د سنټرل ایشین کانتریز یا د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو سره جاری وساتي تر څو په د غازو او د تیلو کوم پایپ لاین چې هغه تر سره شي لیکن دلته مسله اوس د رسمیت پیژندلو ده تر څو چې د طالبانو په کابینه کې هغه وګړي چې د تور لیست کې لا تر اوسه هم دي دا موجود وي نو د دینه د نړۍ ټول هیوادونه ډډه کوي چې د یو حکومت پر رسمیت وپیژني چې په هغه کې داسې وګړي دي چې د هغوی په سر باندې میلیونونه ډالر انعام ده نو بل شک او چې امریکا اوس هم په نړۍ کې ابر قدرت ده او دا به تر کم از کم د 2050 کال پورې دوام لري چین تر څو چې هغه دغه تر رسیدګي نو غوته اوسه پورې لا ډېر وخت پاتې ده بل د امریکا مهمواله دلته دا ده چې امریکا ډېر زیاته پیسې مصرفوي په یو ځای کې یعنی کده د افغانستان چې د امریکا سره کوم نشتیواله او په بلیونونو ډالر افغانستان ته روانو د چین او د روس بیا هغه حیثیت نشته ده چې داسې یو از زیاتې پیسې په یوه ځای کې مصرف کیږي ورکی کومک ته غمنه نو دا مهمه ده د افغانستان لپاره چې اوس یو بیلانس دلته وساتي چې نه خپل اړیکې د امریکای سره خراب کړي او نه د چین سره او د پاکستان سره خپل اړیکې خراب وساتي ځکه چې اوس دلته په دیسمنت په منطقه کې چین لاس بره ده ځکه چې پاکستان سره د چین اړیکې ډېرې زیاتې خېدي او امریکا په دې باندې خوښ نه ده چې د پاکستان او د چین اړیکې خېوي او نه په دې خوښ ده چې پاکستان چین راوست د سټریټ اف هرمز یا د خلیج فارس په خلکې غته د زوادر په نام ځای ورک او خو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان د هغه څخه خفه شي او نور هم چین ته ورنږدې شي په عین حال کې بیا هندستان کې د د هندستان او د هندستان په نش دیوالې باندې پاکستان بیا خوشاله نه ده نه پچین خوشاله ده نو دلته یو ډېر بد حالت یو جړ حالت ده چې په دې کې باید افغانستان ډېر زیرک اوسيږي چې په دې کې یو خلارا او صلحي دلاره اختیار
فکر کوي دا وسنۍ مشرتابه دغه سي جړ حالت چې ما په خوام یادونه وکړو په نړیوالو اړیکو کې دغه څوبودي لانجه ده چې اوس افغانستان سره مخ ده فکر کوي دغه ورته اوس په کشته چې وکول شي دغه سي حالت مدیریت کړي تیر حکومت خو د اجماع په نوم باندې ویل چې موږ اجماع رامنځته کوو ډېر هڅه وکړلې فکر کوي دوی هم کولای شي چې دغه سي حالت رامنځته کړي او هغه توازن چې په اړیکو کې دغه هغه تورسیږي
تاسو باور وکړئ چې امیر خان متقی یو ډېر پو او ډېر وشار وزیر د خارجه ده که زه د پام چې د افغانستان ته د روسي وختلو کې یعنی د ټول روسي متبعدي د دې په ټول کې هغه په لاسو بهترینو یا په پینځو بهترینو خارجه وزیرانو کې راشي نو زه به ډېر غلط نه یم لیکن زه فکر وکم چې طالبان د ټول اداره چې د دومره به پیوړی وي چې په دې ټول سر خلاص وي او د دې ټول کلکیچنو سره او د دې ټول معاملو سره بدوی اشناوی د دینه به خبر وي سره به خبر واجب کچته دا وای نو دوی به په د حواله ورځنه د خپل کم ګامونه چې چټکلي وي تر اوسه پورې نو دوی به دومره انتقاد لاندې نه راتله ځکه چې ډېری وړي وړي جزوی مسلې دي چې دوی هم عوام د ځان لري کړی دي او هم نړیوال د ځان لري کړی دي فرض مثال د بیرغ مسله کې افغانان د ځان د خفه کړی دي پرون وی ولیدل چې په روزګان کې د ګيري اصلاح کول او د مودرن قیچی کول د وشتو د دې باره کې خبر و یا تای چې وای نه تای چې وای لیکن دغه څنګه 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 نظریې البته وجود لري چې دا په دغه د فارګټه نه کې عین شي په نړیوالو اړیکو کې دی چې دوی باید چې د ښځو حقوق مراعت کړي وای ښوونځي نه وای بند کړي که چېرته دومره ډېر ښوونځي موږ نه لرودلی نو یو څو ښوونځي به یې اخیستي وو د ښځو په نامه به یې کړي وو او یو څو به یې د هلکانو په نامه کړي وو یا به یې د سار کې جلکو ته مکتبونه خلاص کړي وو او ورځې به یې هلکانو ته خلاص کړي وو نو دغه شوینه واړه واړه وو دا دومره سخت کار نه وو لیکن دوی د ډېر سخت نړیوال غبرګون سره مخ دي او افغانستان د څه حالت روان دی چې بالکل د قحط حالت دی د انزوا حالت دی د فقر حالت دی الله دې وکړي چې دوی دغه خبره ته توجه وکړي
خغلې مارج لتا سوم غواړم دغه مسله وپختم چې دغه جړ حالت کې اوس دوی دغه ورتیا لري چې وکولې شي کوردننه او بهر دغه توازن ساتي خصوصا بهر چې مهمه دی افغانستان پر اوس اتکا لري
مننه ګورنن سبا په دنیا کې ټول پالیسیان هر څه جوړیږي خپل هوادونه د ګټو خپل ګټو په بنیاد باندې جوړي یعنی خپل ګټو ته مهم دي هغه باندې هیڅوک په چاوه نه مهم نه دي افغانستان حکومت هم کوو کړی چې دا یو پالیسی جوړ کړي چې خپل ګټو د مقابل لوري ګټو تشنی کړي دا څنګه کې چې په وزرو زاره یا په ګواخ باندې ډیپلوماسي مختنه دي هر څه نن سبا په دنیا کې معیاري دي هر څه ته تنسوي سندر شوی دي کنوانسیون موجود دي په ډیپلوماتیک چارو کې ویانا او شیکاګو کنوانسیون سره حق کوي د بشر د حقوقو په اړه باندې لامه د حقوقو بشر په افغانستان کې لاسټیک کړی ده همداسې په وای چلن کوي آیا تاسو ګوریا د ملګرو ملتونو کانفرنس وته ګوره موږ تاسو دا بهیر نه کوچ هندوستان یو دوست هیواد افغانستان سره په دوه لسیزو کې تقریبا 3 میلیارد بل هیواد افغانستان سره کومکونه کړي دي خو هندوستان هیڅ وخت افغانستان لپاره نه غواړي چې مثلا د امریکا او غرب ګټې یو غسه ځان واجی کې خپل ګټې د پخو لاندې کې دا یو حقیقت خبره ده دلته اوس نن سبا په دنیا کې تاکتیک بدلیږي ځکه پاکستان هم د څه نگرانی لري مخکې مثلا پاکستان یو مجری هیواد و کوس په نړیواله کچه باندې غرب ناتو یا انګلستان یا بل هیوادونه نور هیوادونه غواړي تاکتیک بدل کړي بل خواته نورې خواته روان دي مثلا هند سره دغه غواړي چې همکاري وکړي که داعش پروژه رواني مثلا افغانستان خواته ځي مرکزی آسیا ته شرقي اروپا دي خواته هند سره تقریبا تر ډېره بریده پورې د یک لاس هم لري په دې چې دغه تقریبا د 909 نیوب کال کې سلطان محمود غزنوي وروسته سبوکتګین کېناست او هند ته اسلام لاړ تر اوسه پورې هغه مسلمانان په دې کچه نه وزوریدل لکه او چې زوري یا جماعتونه ورته باندې دي او له بلې خوا په افغانستان کې ولګې ته څنګه ګورو او د شپې له خوا په مرموز ډول باندې پخوانی افسران مثال کېږي او د بیا په دغه ویدو جوړیږي او عام خبريږي دا ټول په دې مندلالات کې چې داعش ته لاره ورول دي او خلک جلب جذب داعش ته لپاره په شي د توګه من روان ده اته برما کې موږ ګورو چې مسلمانان ته زور ول کېږي د دغه نه ویدوګان جوړیږي یان دغه پروژې ته په کتو سره نگران دي چې روسیا هم چې موږ ګورو دغه یو پروګرام په دې کې روان ده اوس راځو د افغانستان مسلې ته ټول هوادونه په بحراني حالت کې او خيار هوادونه هغه تجمن هوادونه دي مسکی کډونه لري مثلا خپل هواته هغه له بحران غټه پورته کوي یو مخکله مرکز ستراتیژي او پروګرام ته جوړ کړی نو هوښیار هوادونه ناپوه هوادونه بې اتفاق هوادونه همیشه چې کفایت او درایت نه لري هغه قرباني د لوبو د بحران وي نو افغانستان کې چیرې اوس په دغه وخت کې ستراتیژي نقطې ته خلک احتیاج دي مثلا د دوی د فکری مکتب نه وهان لري هر یو څو غواړي چې راځي د طالبانو سره تعامل وکړي نو له دې نه په ګټه پورته کولو سره کچیر دوی یو قوي ستراتیژي ولري اتفاق ولري مثلا یا له خپل کادرونو استفاده وکړي له خپل مسلکي کسان نه هغه کسان چې په ټولنه کې اعتبار لري وزن لري یا مثلا ښه ژمنتیا لري نه هغه مفسدین او غلو او غاصبین پخواني له دوی نه ستراتیژي او پروګرام جوړ کړي که موقعو ته برابر شوی هر څه کولای شي لکه څنګه دا دوسی ویلې دا باز وړې وړې مسلې چې دا ډېر آسان حل کی کیدای شي دا خپل طالب په دی پی کدا غو مسلې زه حل کم بیا موږ ته فائدہ نه رسي ځکه اته دوه کې دی الله سي څکړه دا دغه په بنیاد باندې امریکا او ډېر قوي کار وکړي چې ملګرو ملتو سازمان په خیال سره وسره دغه حضور چې هغه اوس یو حقوقي نړیوال بنیاد ده او ځانته مشهور منشور لري په هغه بنیاد طالبانو په خیال سره تړلې دي نو دغه حالت نه وستل دلته یو کار په کار د افغانستان لپاره قوي کډونه خدای افغانستان له
فکرونه باید کار واخلي چې دغه اوسنی حالت څنګه کولای شي ځان وباسي او څنګه کولای شي نړیوال معیارو سره ځان عیار کړي او دغه اوسنی حالت کې دوی بې مسؤلیتي چې دا مثلا هر چارواکه ټاکل کیږي او شاته اعلان کیږي چې دا یو موقت ده کابینه موقت ده فلانه موقت ده ټول موقت نو تر څه وخته پورې دغه باید وایي دا باید معلوم کړي چې دوی موقت بودن تر څه وخته پورې
مننه
او څه کار نه کوي یا بخښنه غواړم دا وروستۍ خبره مثلا وروستۍ خبره وکړم په کورنۍ چارو کې دوی کولای شي مثلا د خپل اوسنی توکي چې خوسا کیږي او خرابیږي او پاتې کیږي دغه نه استفاده وکړي په دې توګه باندې مثلا د نړیوال اسلامي بانکونه کولای شي قرضه واخلي د بازګر نه د خوراکي توکي په قیمت باندې واخلي چې هغه ضرر ورنه کړي راډو سبسایډي کې دی مسول په توګه باندې هغه کورنۍ چې مثلا په فقر کې ځوان کې لاولګي نه خدای خو ځان خپل ځوان له لاس ورکړي او ته په وړیا توګه او نور ته په سبسایډي توګه باندې
خغلی مارچ فقط دغه ورستۍ مسله غواړم له دوړو پخته معلومړی به ورشو خغلی زرمسته ده چې پاکستان د افغانستان د کشالې او لانجې د حل کلی بلل کیده اوس هم آیا په دغه سترګ ورته کتل کیږي څنګه که کتل کیږي نو هند ولی اوس لپامه غورځوي یا برعکس پاکستان ولی د هند په کانفرنس کې ګډون نه کوي او د افغانستان ګټه او نقص په دغه مسله کې څه ده خغلی زرمست په دې ارتباط کې خپل لاند نظر وایي
بدون شک چې پاکستان د طالبانو سره همیشه ښه اړیکې درلودلې او ښه اوسم ښه اړیکې لري لیکن دا یو شی موږ باید یاد ولرو چې افغانان چې دي هغه آزاد خوې خلک دي او په دې باندې که څوک لږ فشار راولي او د غوڼه دوی زی او حتی چې بیرته پر راګرځي کوم که تاسو ګورو حامد کرزی او لاسپوت پرزیدنټو او کله چې بیا تړون خبره راغله همدا کرزی امریکا سره دا ونه منل چې دا تړون امضا کی نو هم دا سی حالات راتلی شي چې کله هم افغان څوک پرشرایسکی پښکی نو هغه بیرته ورته نه غوډریږي چې نه زدا کار نه کوه پاکستان کوشش کوي د بیګری کې هغه خپل انټرست چې دغه دی خپل هغه ملي ګټې دی هغه په نظر کې نیولې دی او د افغانستان سره اړیکې نیسي چې طالبان دغه سره تر څو دوه پات شي هغه خلک کې نه بل ځل دا پیدا کوي دغه سره ورسته کوي هم دا د هندستان حالات دی نو دلته یو دوه درې سړي جګړې روانې دي چې هندستان او پاکستان په منځ کې دي د سعودي او د ایران په منځ کې دي د امریکا او د چین او د نورو لیدزو هیوادونو په منځ کې دي چې دا ټول د خپل ملي ګټو په سیګر دي د افغانستان لکه واره سټپ چې ویلي چې کوم په افغانستان مې نه دي دا ټول خپل ملي ګټو ته دلته راځي راغلي دي او بیا به هم راځي
مننه کوم لتا سونه خغله مارج لتا سوم دغه ورسته پختنه کوم چې آیا پاکستان ته وسم په مغه سترګه کتل کیږي که کتل کیږي نو د هند په دغه کانفرنس کې چې د سیمه تقریبا ټوله وادونه ورزي ولی پاکستان نه د دعوت شوی یا نه ورزي او ګټو نقص څه ده
مهرباني پاکستان یو مجری هواد د غرب ده د غوي قوی استراتیژیک ملګری ده او دا هوا جوکړه او د خپل موخه د پرداته دی او ایسه دی او ایالات لري هم انګریز هم امریکا هم ناتو ته او دوی هڅه سمه دره هم دوی په پای ولر هر کال 2 میلیارډ امریکا 1 میلیارډ انګلیس ورکي او د غاز او برق مصارف ټول سعودي ورکي نو خامخا به دا به دوی غوډه تابعداري او امرونه مخته گئی دا چې په وسینی حالت کې نړیوالم په دې پیږي افغانان ټول یو قوی اساسات دی پاکستان په وړاندې د افغانانو لخوا موجود ده ځکه امریکا او غرب که نور پروګرام افغانستان ته مبلري او مخې ته وړي هغه به د هندوستان لخوا وړي ځکه هندوستان ښه تاریخ او ښه روحیه په افغانستان کې خلکو ته لري او د سیو رقم رسندوی هیواد په سترګه ورته کتل کیږي نو بنام دا اوس پاکستان چې هلته نه ځي دلته هدایت ورکړ سوی ته به نه ځي چې نور هم د ثابت کې وښي خلکو ته چې پاکستان اوس هم قوي د افغانستان په مرسته نه کوي او یا له هندوستان سره دښمني لري دا یو سناریو د ځی جوړه کړی د چې هغه هلته ګډون نه کوي کنه پاکستان د هندوستان په مقابل کې څه واتم هیڅ زوراور او طاقتور هم نه ده موږ دوه جګړې درې د 1950 کال او 1951 کال چې پاکستان د هندوستان په مقابل کې نه زور لري نه قوت لري او نه اواته احساس خطر نه پاکستان د هندوستان نه کوي نو بنا دې مسله ته په کتو دا یو سناریو د دې ته یو څه چې ته ګډون نه کوي چې دا څه وو فکر ټول ته جوړ کی تاسو کی خبره ده چې سناریو بدلیږي پاکستان ام اعتبار افغانانو لا سوار کړی ده ام تقریبا تدې بریده پوری امریکا او غرب ته لا سوار کړی ده ځکه پاکستانیان پنجابیان خصوصا نظامیان په هر معاملې کې خپل ګټه ته ګرځو ته ډیر ګوري او تقریبا تر ډیره پوری یو هغه حالات کې چې خپل دی ګټ تر لاسه کی
ډیره مننه کوم
دا سناریو بدل شوی دی. پروګرام چې له هندستان هندستان او پاکستان هغه عمل چې غرب کوي افغانستان کې د هندستان خوا به اجرا کیږي.
مننه کوم ښاغلی عزیز الدین مارج خوانه افغان ډیپلوماټ او کارپوه هم درنګه ښاغلی بشیر زرمست سیاسي مسایل شنونکې چې په دغه ونیس باس کې مل مکسره ګډون وکړه. تاسو هم مننه اوریدونکو.